دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندوي، نه زندې اخلي ورمعافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور یې اوس، خو نو دا رقم ټولنه ده زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا ماز یې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي، خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نه سي کولی، ګټلی نه سي، او خپله ښځه نه شي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پېژني چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پېژني چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وار چې دی د څومره ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلی چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته پر ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی، وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولوي و خو سر ته ورکوي، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته دا ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند یې کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دوی ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لا
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی، د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوان یې پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولیا مهربانی. ورته ویله چې پر کوم جرم راوستلی و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه در سره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه در سره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیله نیولې و، یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم؟ ول بلې و. اته نه ورځې وی کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادی مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دې ته کالي طلا دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراویې، نو تر دې بیا طلاق راکړه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړې. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپوره کړم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستان هم چا کاز رانه کوي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دامه بس کې وي، اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، زد و زدبازۍ دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره وو.
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفه راکش کړي او سره خطون یې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ د منځه څخه وړي. واده زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم څه وي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور پلار دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښه سوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه درکوم. نو ما ته ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او دته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وطاقه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور درکې او زه هم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دی ښه مادبانه دفتر یو باسه. وښه دا خودل تخلاص وسوله خبره. زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وښنو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ شو، کور یې درلود، هغه خرڅ کې یو نمبر مزه کوه، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکړ. هغه شرط شرایط یې پریښي او ټول ورته ده. ناوی دراوړلو وخت شو، خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه خسن مې راته وایي چې دا د کور سامان وو، دا ولې موټر نه دی راوستلې؟ وایي ډېر خوشکم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت دی او دا ټول د کاله شرکه موټر راوله، دا سامان در سره انتقال کړه. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخ ته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي وو. ورته ویلي و چې تا خو ماته شی نه دی پریښي، زه دا سامان چیرې وسم؟ تا خو په ما باندې ټول شان خرڅ کړه. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ راکړی دی چې الته مو څلور خیمې درولې دي. په یو خیمه کې به زه اوس سالور بیدیږو، په بل خیمه کې مې مور د خوندو سره ده، بل خیمه کې مې ورونه دي، او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شی نه دی پریښي، نو زه دا شان ته ضرورت لرم. تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل، نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پوښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه دي. دا په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې مشتدغه کړه. د دې په بغلان کې یو میاشت مخکې موږ جلیز واده درلودي. سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ شوی دی، د زوم کالی جوړ شوی دی، کارتون په نامه باندې چاپ شوی دی. خسر دوی په یو موزه کړلې. ورته ویل چې دوه لس لکه ول ور دی چې دوی دوی افغانی کمیرا کې ولاکې را څخه بوسه هغه ځوانم را ولاړ ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی هغه در سره و او زما درې جوړې کالي د هغه ځای څخه حرکت وکړي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي تاسو باور وکړي نه یوازې بلکې دا څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې دا ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې ودرېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دې شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان پریشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یاد بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاس اور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته نامزاده بیچارهګي ورته راځي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړي چې تاسو یې زمينه برابره وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دا 14 کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه زموږ هر ډلیز وده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بې وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډلیز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډلیز وده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډلیز وده زوم باید بې روزګار نه وي. څلورم د ډلیز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډلیز وده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانۍ پوخ ماش ولر ادي اکل باید شپږ کاله په نامزادۍ کې تیر کړی وي. دوه هم اگر ځوانان دي چې اته کاله لس کاله 12 کاله په کوزده کې تیر کړی دي نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځین مشتوی چې موږ په ډلیز وعده کې مینه سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر منی فقط په ننوادي موږ لته ورته ورزو وزور زارې کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس 15 کال دی یا 14 12 کال دی یا 10 کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ چې الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په 14 کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلی درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې وکړي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زمونږ تاسو راته ترتیب تنظیم کړئ او کینجونی مرضی تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلای ده د واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اتن لس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سب کې نام دا کړی دا راسي وایي چې زما تلک یا لس لک مهریه ده او د پنځه لک یا څلور لک می د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لک ټول شپږ ساتلس لکه ایشلکه کیږي زی ورته بخښمه که تاسو مشتلیز واده کوي نسی وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلاری د ځان سره راوستلې وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشت غوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلس کې نس
دا کوم څه تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسې له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفر موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسېږي. موږ چې وخت یې ډله ییز واده اعلانوو، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دې اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوې خور ته زموږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یوه یوه جوړه کالي د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړي ته ورغې، او هم یې د دوی دپاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس پنځلس کلمه شمپو موږ ورکوو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوې زوم ته دوی دوی چې عطر ورکوو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د ناوې زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوې د ماکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته تحفې ورکول کېږي. د دې و څنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او تحفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوې زوم یې استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پرینځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایلو پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزوم استفاده کوي، تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل موږ ناوی عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خوا څخه ترتیب او تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتونکي رواجونه دلته ډیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کړي. مثلا براتۍ دی، دام یو رواج دی، روژاتۍ دی، دام یو رواج دی چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته توفی لري. زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي، چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته کالي دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمعراته دی، دسی بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دوه لس لکه افغانۍ، دا هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه پیدا شوي، پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو، هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي، د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکوي چې پنځوس کاله وروسته یې لا هم دی نه استفاده کوي.
ډېره مننه سیلاب صاحب محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت در خارج به افغانستان که د ناسم دود د مخنیوی لپاره کوي، او او کسانو سره مرسته کوي چې دوی پر اختیار سره ضرورت لري، دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولې، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دی. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالچ او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشي او جوار او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده پزمک کی د نبات ټینګ ساتل لخوا څخه د اوبو او مدني مواد جذب او دندر ته دیغه انتقال او پدیر نباتات کی د غذایی مواد لکه د ګلوکوز او نشایسته زرمکول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرښه ورسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پانو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له رښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړی یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ون کې د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي راډیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي، او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 268 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 268 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوکو کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې، ډېر سره راټولې او سختې سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري سریان موجود دي چې د وینې رګونه د کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري په اکس کې تاسو وګورئ دا کلکه برخه چې د کمپاکت بونیا د کلک هډوکي مثال ده او د نننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بونیا اسپنجي هډوکي مثال دي د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوت د بندونو هډوکي دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دوه هډوکي دي او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي مش په وسر کې ویل چې هډوکی کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کلپندوکی د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي د هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی خو هډوکی ته په نسبت ډول سره نرم دی او د کژدور توان لري هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ ترلودل چې ډیر کلک نیولې وو ډیر کلک جوړ کړي وو هغه د کتیدول او د کژدول توان نه درلودي مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدور توان لري چې یو ټوله شی مثال یې غواښ دی غواښ خپل یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلی به په عکس کې تاسې ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکی دی بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه د سکلیټ کمزوره برخه په دې د کچیرې دې ته تاوان ورسېږي نو بیا دغه هډوکی چې دغه دوه هډوکی چې د بل سره مشکې و په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نستر سره کولای د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشوري هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږي لکه ګندلې چې دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره دغه مفاصل په واسطه باندې نښلول کیږي کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي دغه مفاصل لږ حرکت کوي او دریم شوریدونکي بندونه دي دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نشلول سوی دی د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایشتون لري د دې وظیفه هم ده چې د هډوک د شوېدلو د هډوک شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت هبا یی داسې ګندلې رقم ساختمانون لري سوچراوی ورته وایي دلته ځینې مفاصل را مبنستکیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکي حرکت وکي او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکو بندونه وګورئ هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشتول کړي او یا هم د لګنی خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت کولای شي او بل په پراډه وسره شوریدونکو هډوکي دي هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت کولای شي د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوه چپراس ډول بندونه دي کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت کولای شي د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نه وتل چې هغه خپل یو کاسې ته ورته ساختمان لري او دوه هم چپراس ډول بندونه دي تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي
د د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تک بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی رات وائی چبی سوارا ٹکرے پبایا او کا وڑیا ٹکرے پبایا.